لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وه. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاوسانو اوازونه ازنګه کوله. کله چې ساوتري د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل: سر مې خوږېږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل: لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله، خو ورو ورو ساویتری پاس وکتل. د ځنګل له منځه یې د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل: تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ: ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یاما یم، د مرګ رب النوی یم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوی یاما دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستیاون ټټر ته ورواچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوی په کړۍ باندې له ټټره د بټې ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون راوایست، راکشې کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ رب النوی یاما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل: زما په قلمرو کې خوشحالي او نیکمرغي ستا د میړه هرکلي ته ولاړې دي. ډېر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلمرو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای سارې کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویې ویل: ساویتری، ته د مړیو دنیا ته راپسې نشې تلای. ساویتری ورته وویل: رب النوی یاما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درته راوځي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یاما ورته وویل: ساویتری، که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل: غوښتنه دې ومنل شوه. او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه، روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزي نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل: ساویتری، ډېر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل: رب النوی یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل: که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه، او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل: زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یاما ورته وویل: دا غوښتنه دې هم ومنل شوه. او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یاما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یاما چې د غونډۍ سر ته ورسېد، مخې ور واړوه. ویې ویل: ساویتری، زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل: رب النوی یاما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی، ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یاما وویل: شهزادګۍ، د نور تک اجازه بیخي نه درکوم. د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوډ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړې درکوم، دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل: ما ته ډیر بچی راکړه، خو چې پلار یې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتري ته یې وویل، دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مرګ ربل نوه یما د ستیون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یما ساویتري ته وویل، اوس نو ستنه نشه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لویدو چې ساویتري د ستیون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیون وویل، ورس خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی، چې څه پیښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول نوه یما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتري پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیون پلار هم بینه شو، هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیون او ساویتري په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشحاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوه یما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستلې مسې.
مننه، مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه، سپین شیرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شیرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول ته خپل د دې خپل شیر په ایسه کې او سره ته وایي.
مننه ستاسو د پرستنې څخه. نو کې ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
منظوم کلام،
منظوم کلام شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا او علما او ترمنځ وجود درلودي. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې دا بیا باسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم او هم که زه یو مړ شوم یو وخت یې بیا چاپ کړي. نو هغه که خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به دې یو واورو.
زما خپل شعر؟
او ستاسو خپل بل کتاب هم؟
خپل شعر یو درته وایم، لاس به درته وایم. ما نوی کتاب چې دی، ما زه پخوا درې پخواني کتابونه لرم چې هغه 200 صفحې دي او هغه زما ابتدایي شعرونه دي. تابن به در نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه زم د جامعه جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتابه دي. په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټول کې مونږ
یا پخوانی ټوله مطلقا نوي دي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان اصطلاح وه.
مهرباني
استاد شعر ووایم. د ازادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو. بشپړ نیستان به نابود شي څو یو نیي قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو. پخوا په نیي قلم خط لیکئ ستاسو په یاد په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی نی دی پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نیي خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هېڅ وخت نه په اور پوهېږي، او په رڼا راتی بېچاره به پشکې کې ولوېدی او وزر به هم پشکې کې اوسو. یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبره راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما تر مخه مار درته وکړئ چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و داشان کل د منځه تللي دي. او روزه که دا نه دي، داسې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زوړ شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکي پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي. د شاعر رضا د خلکو د ذوق و ادب و روزل دي.
نظری صاحب، په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده. تاسو ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو، شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین، شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په هغه کې انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نشي کولی چې شعر ایر کړي. د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نزار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستې دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستې. البته لویجیزم سته دی شعر، هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی. خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیز کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي. او دا لنډ شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوان راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پوهېدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولی.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې یې را سوری سوری کړي دي. هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسي دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران پخپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته. هلته د دوی پر شعرونو اوس بحث دی، څوک یې عربي شعر بولي، څوک یې امریکایي شعر بولي، ځکه دوی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې ویني د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست نجلۍ ته، کوم نجلۍ په دفتر کې و ټایپست و، د شاعر به خوښ سوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسو په یاد وي کمپیوټر نه و، ټایپستان و جو درلودل، او په ټایپستان هم که ستاسو په یاد وي اکثره به نجونې وي. نازولي ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا و دې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موچ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ږدي د سرونو یو ډول، شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډی شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیا کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خرایه یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل لوږې ورغږېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، ته عجبه خرایه. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، اواره پیشه وي. وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت ته پکې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پیشي بل پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردانه پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې راپاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانې ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي. وایي ته خو ښه ډېر خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کړم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه وایي د شعري مفاهیم او د دنیا د شعري جریان چې ادا کوم، نو ځکه اول دا شرق میانیه ته ډېر تللی یم او بیا مې کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی، زه بیا درته ووایم درې بنده لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم. څومره ښکلې ستونزه! ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې، تر هغه لا ښکلې ستونزه. تو هم بیت لري: مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وایي: وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څېر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي. سقوط، 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 یعنی په زرګونو کلونه به دا څه کېږي. که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړي، زه به د ژان پل سارتر شعر به درته ووایم. ژان پل سارتر د یوازیوالي دیوال نومېږي، او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازیوالي دیوال شی دي. چې بیا درته ووایم ته وره چې څرنګه جوړ کېږي، ډېر لنډ دی. کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازیوالي دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لیرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي.
ډېر
په مفهوم خو یې وپوهېږي، واضح ده. یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې چې ځان لیرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا، چې هم پښتو دي چې ما درته وویل، چې هم د پښتنو دپاره دي. او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق کولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.
تشکر وایي یار، زنده و صحبت باقي.
بیا خبرې پې باندې کوو. کورو مدان ډېر عالي شعرونه وو.
تشکر، تشکر، ژوندی کېږي.
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سورل
سرمون. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دشم دو وطن تداشا، چشم لی در در پسر کرو، ترنا دستو رو راوڑا مقبر ویني دزړن د شملو بدل تجاشا، چې شملې تر سر کو ترنا تاسو دوه د موخه ویني دزړن. دیگرو خاجست پشت ده دیاز پا میرد من کی خوابه رو خایست خوشت دخارو خکولات کنوی دیگرو خاجست پشت ده دیاز پا میرد من کی خوابه رو خایست خوشت وقت یاد بل کرنا دس کو روتا دمخ پر مطبخ پہ لچوانے لوکو خود وقت یاد بل مر هنر براش بندی خپل تاریخ پکو سندر خپل مئی ون براش بندی خپل احساس برا ظلمی کرو خپل هنر براش بندی خپل تاریخ پکڑو سندر خپل مئی ون براش بندی دتینی وشون پراز پتا رنزور وطن خبر ترنا دستو رو راغمو بینی دزلیر دین بیش من خدا از بتا رنزور وطن خبر کرنا دست و دودا خمود پر بینی دست دشملو وطن تراشا چشم دیر تک سر Oh,